ریب استدیو اومده و با برنامه بعدی با شما است. نوریاس جان خراغل است.
بله زرغونه منگل تاسو نه مننه قدر منوریدن کو یو بل خبرونه پایل شو البته پښتو خبرونه پایل شو د خبرونه تر نه بوجود دوام کوي په ورسته برخه کې تاسو د ورکو شو ازانو د لټ پروګرام اوریدل شي خو د غرازه په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ د افغانستان پاکستان او د بریتانیا د مشرانو د پرونی غونډې له حاله خبره وو د افغانستان په اړه پر یو شمیر نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو خو د خبرونه له بشپړې معرفي مخ کې وار ورکو محمد قاسم سولمل چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د سلام پر وړاندې کولو سره تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان، پاکستان او ولسمشرانو او د برېټانیا صدر اعظم پرون په نیویارک کې په یوې درې اړخیزې غونډه کې برخه واخیستله. په لوګر کې پرونی وی ځانوژونکي حملې د بهرنی ځواکونو دوه سرتیري وژل او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې پرون ویل چې د سوریې د اتلس میاشتنې شخړو د قربانیانو شمیره تر دېرش سره اوښتې ده. د هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشرانو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. په دې خبرو کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وسوې، د پاکستان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د افغانانو په مشرۍ وسی او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د سولې له هڅو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د بریتانیا له صدر اعظم مننه وکړه چې په دې غونډه کې برخه واخیستله. تر دې ورځ مخکې د افغانستان، هند او امریکا استازیو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه درلوده. په لوګر کې د ناټو دوه پوځیان یو ځنوژونکي برید وژلې دي. دا پېښه پرون پل عالم ته نږدې وسوه. د لوګر امنیتي چارواکو په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې د تلفات خبرې نه دی ترلاسه کړی، خو د ایساف یو ویاند فرانس پلس اژانس ته وروسته وویل چې یاغیانو پر ایتلافي پوځیانو برید وکړ او په یو وخت یې په سپکو وسلو او راکټ لانچر ډزې پیل کړې چې له امله یې د ناټو دوه سرتیري ووژل شول. د لوګر د پولیسو په وینا کله چې پوځیانو د سړک د غاړې یو بم خونسا کاوه پر هغوی حمله وسوه. او دا هم تر دې دمه د سیمې او نړۍ څخه وروستي او مهم خبرونه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې لویدیځ تورن کړ چې پر اټومي وسلو نورو ته ګواښ کوي. د داسې ویل
مسابقه تسلیحاتی و تهدید با سلاح اتمی
د وسلو سیالی پر اټومی او د ډلیزي وژنی پر وسلو تهدیدول د ځواکمنو هیوادونو له دود سره سم کار دی. د ډیرو تخریب کوونکو وسلو او نوې وسلو آزمینه پر دې وسلو تهدیدول او د دې وسلو ژمنه چې په مناسب وخت کې به را برسېره کړي، نن سبا په یو نوې ژبه هغه ملتونو ته ګواښتي چې د دوی تهدید ته سر نه ټیټوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د احمدی نژاد د وروستۍ وینا وه، ځکه چې راتلونکی کال د ده د ولسمشرۍ دوره بشپړېږي. احمدی نژاد په خپله وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته اشاره ونه کړه. د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملګرو ملتونو ته وویل د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماسۍ لاره محدوده ده. باراک اوباما وویل متحد ایالاتونه د هغه هیوادونو د حقونو درناوی کوي چې سوله ییزه اټومي انرژي ترلاسه کوي، خو په اټومي وسلو سنبال ایران، اسرائیل او د فارس خلیج نور هیوادونو ته ګواښ دی. همداراز د نړۍ اقتصادي ثبات هم ګډوډوي. د سوریې د وروستي بدلونونو په اړه اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کړکیچ په اړه په لوړه سطح غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته چې د عمومي اسمبلی په حاشیه کې غونډه کړې وه خبرداری ورکړ چې که د سوریې د بحران لپاره حل لاره پیدا نسی، نو دغه بحران به په یوې لوی کړکیچ بدل سي چې د سیمې قدرتونه به هم شایي پکښې ښکېل سي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي هم د دغه بحران د پراخېدو خبرداری ورکړ. د وی په سوریه کې کړکیچ ورستر بل مخ په زیاتې دوه حقیقت دا چې د سوریه حکومت د خپل خلکو په وړاندې د درنو وسلو او جنگل وټکو د کارولو په شمول پر امنیتي حل لارې ټینګار کوي. په حقیقت کې د عرب لیگ د وړاندیزونو په شمول ټولو نوښتونو ته لا ځواب ورکولو ډډه کوي. د غلط اوس موږ له جدي او تراژیدي حالت سره مخ کړي یو. اخوا په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سوریه د اتلس میاشتنۍ شخړو د قربانیانو شمیره تر دېرش زره اوښتې ده. د بشری حقوقو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل په دغه وژل سو کې 1540 کسان ملکیان دي، 1322 پوځیان دي او شاوخوا 1300 عسكر دي چې له حکومت مخالفان ته وشت دي. رامي عبدالرحمن زیاته کړه چې دغه کسانو له 500% پورې په 1500 میاشتو کې وژل سوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. محمد مرسي د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د یو فلسطیني حکومت ملاتړ وکړي. محمد مرسي په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دی د مصر په تاریخ کې لومړی منتخب ولسمشر دی. ده وویل چې د ملګرو ملتونو ګڼ هیوادونه په عربي نړۍ کې د روانو پاڅونونو ملاتړ کوي او اوس هغه وخت دی چې د یو فلسطیني هیواد حمایت وکړي. محمد مرسي د سوریه په اړه وویل چې د هغه ځای شخړې د وخت راجدي ده او تر هغه به دی آرام نسي چې هلته کورنۍ جګړه پای ته نه وي رسېدلې. د مصر ولسمشر همداراز پر اسرائیلو انتقاد وکړ چې ایران ته ګواښ کوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو له امله به برید ورباندې وکړي. محمد مرسي وویل داسې پرېکړې باید نړیواله ټولنه وکړي. د اوکراین پولیس وایي چې یو سړی د مرکز کیف په لمن کې د کاروان په نامه بازار او د لوبو ځای کې درې امنیتي ساتونکي ووژل او یو یې سخت ټپي کړ. دا پیښه پرون وسوه او امنیتي ځواکونو دغه سړی هغه وخت ونیوی چې د کمپیوټر میموري کارډ یې غلا کوه. بیا ساتونکي د یوې بلې خونې ته د څېړنو لپاره بیوی، هلته د تفنچه راوویستله، ډزې وکړې او وتښتېدی. پولیس د دې قتل د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه د هغه هویت نه دی څرګند سوی. او روسي خبرم دا چې امریکایي سندرغاړی اینډي ویلمز د امریکا په جنوب کې د میسوري په ایالت کې مړ سو. په 1950 کلونو کې د ده دوه کسټه د سپوږمۍ سیند او له تا سترګې نسه مخوه کولی خورا مشهور سول. د ده کورنۍ اعلان وکړ چې ویلمز د سه شنبې په ماښام وروسته تر دې د 43 کلونو په عمر وفات سو چې د اوږدې مودې په مخه د مثانې په سرطان اخته و. ویلمز په خپل عمر کې د سرو زرو 14 او د پلاتین 3 مډالونه خپل کړي وه. د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن ویلی و چې د ویلمز ژغ یو ملي خزانه ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم. شیشه به ولري.
له قسیم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د غرض د ازادي راډیو په پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د پاکستان له ولسمشر او د برتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. د پاکستان ولسمشر او د برتانیا صدر اعظم ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ به د سولې د خبرو ملاتړ ته دوام ورکوي. د بلخ والي والیانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کوي خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي اوسني صلاحیتونه هم په یو شمېر والیانو ډېر دي ځکه اکثره یې په اداري فساد ککړ دي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په هیواد کې له زرو زیات تاریخي ځایونه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. یوه څېړنیزه مؤسسه وایي د کابل جلال آباد په لویه لاره کې له موټر چلوونکو څخه هره میاشت په غیر قانوني ډول په لسګونو زره ډالر پیسې اخیستل کیږي. او د هغې نوې زیږیدلې نجلۍ د سرنوشت په اړه هم معلومات ورکوو چې په غزني کې پولندي عسکر د سړک په غاړه پیدا کړې وه او اوس یوې کورنۍ په فرزندي اخیستې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د ایران د ولسمشر د وینا غټه کې هم در اورو. او ستاسو د ورکو شوو ځانو د لټې خبره د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اورېدای شئ. په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د پاکستان له ولسمشر او د برتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د سیمې پر سولې او ثبات خبرې وشوې. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په نیویارک کې خبري وکړې. دغه مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد جګړې مسله وڅېړله. په غونډه کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، درې سره مشرانو پر سولې د سیمې پر ثبات او پرمختګ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د برتانیا له صدر اعظم مننه وکړه چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده. ډیوډ کامرون وویل چې بریتانیا له افغانستان او پاکستان سره کار کوي څو د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې لار پیدا شي. د پاکستاني رسنیو په وینا آصف علي زرداری وویل چې په افغانستان کې باید سوله د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به د افغانانو ترمنځ د دې خبرو ملاتړ وکړي. د راپورټونو له مخې په دې خبرو کې له ولسمشر کرزي سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین او د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ملګری وو. له ولسمشر سرداری سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هینا رباني کار وه او د بریتانیا د سر اعظم ملګرتیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک کوله. د کابل، اسلام آباد او بریتانیا د چارواکو غونډه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په نیویارک کې د افغانستان، امریکا او هند استازو ترمنځ درې اړخیزې خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان او هند بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه او د امریکا استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن کوله. همدارس د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلاک پرې خبرو کې برخه اخیستې وه. د کابل، نیو ډیلی او واشنگتن په غونډه کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو کې به هم دا ډول غونډې کوي، خو د کابل، اسلام آباد او لندن د چارواکو د غونډې په برخه کې تر اوسه لا رسنیو ته نه دی ویل شوی چې په راتلونکو کې به هم دا ډول غونډې کیږي که څنګه.
و امرودل چې د افغانستان ولسمشر احمد کرزی په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره غونډه وکړه. د دې غونډې په اړه په نیویارک کې د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون له خبریال سید سلیمان آشنا سره احمد شیبر مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه ښاغلی آشنا وویل
یو سات مکمل دوی خبري کړي دي. ډېر جزئیات تر اوسه پورې ملا نه دي خبره کړې، مګر تر دې مخکې پاکستان د تیر جولای د میاشتې چې کله نوې صدر اعظم پرویز اشرف کابل ته سفر کړی و، هماغه وخت کې کابل ته دا وعده کړې وه چې اسلام آباد غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ، هغه طالبان چې د افغانستان د دولت خلاف جنګېږي، د سولې د خبرو لپاره وایي چې یو میکانیزم به رامنځته کړي. وروسته اسلام آباد خبر ورکړ چې جمهور رئیس زرداری به د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې اوس شوې ده او لا هم روانه ده، په دې کلنۍ غونډه کې به یوه جدا دغه جوړه کړي، غونډه جوړه کړي چې هغه به برټانیا او افغانستان مشران به پکې ناست، یعنی د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او ولسمشر کرزی به ورسره
بلې. آشنا صاحب، که سم تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستانی مشر مخکې د کابل د سفر په ترڅ کې دا مسله یاد کړې و چې دا غونډه به وشي، خو پاکستان د افغانستان، هند او امریکا غونډې ته چې وړ مورز وشوه له راپورټونو سره سم اندېښنه لرله. فکر کوي چې افغانستان په سیمه کې د سیاسي تعادل لپاره غواړي چې کله له هند سره خبرې وکړي بیا له پاکستان سره هم ورته غونډه وکړي.
کله چې د هند د جنوبي آسیا د چارو کې چې کوم موین سیاسي موین دی د هند بهرنیو چارو په وزارت کې، او مارک ګراسمن چې هغه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی دی، دوی درې اړخیزه غونډه کې دا یې ذکر کړل چې هندوستان دې خبرو کې هیڅکله مداخله نه کوي، بلکې په دې به خوشاله شي چې وکړل شي دا ساحه یعنې افغانستان ته ورکړي، چې موږ هیڅکله مداخله نه کوو. موږ غواړو چې پاکستان خپل هغه نقش ولوبوي چې کوم واقعا افغان دولت توقع لري او هغه کولی شي. نو پرون همدغه د سیاسي موین د افغانستان دولت ما سره په خبرو کې خپل ویلي چې موږ سره پاکستان دا ژمنه کړې ده او پاکستان مهم نقش لوبولی شي، د افغانستان د دولت توقع هم دا ده چې ټول پوهېږي چې د طالب مشران چې هغه افغان طالبان د هغوی مشران پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي.
کابل ډېر کله غواړي چې د سیمې په سیاست کې یو ډول انډول مراعات کړي د اسلام آباد او د نوی ډیلی ترمنځ، نو له ولسمشر زرداری سره په کار نه و چې دریم چارواکی واشنگتن وای نه لندن.
دوی افغان هیات وی چې برېټانیا څخه د دې کار منځګړتوب کوي، یو خو د تیر کال نه ده، یو کال نه سیاست موده کې چې دا دریم غونډه ده، برېټانیا یې په خپل منځګړتوب کوي. برېټانیا دا غوښتنه کړې و چې زه ولسمشر کدینې په تقاضا کړې ده، ولسمشر زرداری نه چې زه منځګړتوب کوم، زه غواړم چې تاسو ترمنځ روابط ښه شي او چې کله روابط ښه شي بیا کولای شي چې دا خپلمنځي شخړې چې کومې د تروریزم په باره کې مبارزه ده تکیم کومه کې بل سره کولای شي. نو افغان هیات دا خبره کوي چې برېټانیا په دغه سیمه کې ډېری وګړي شي لري، د پخوانه روابط لري، د پخوانه دلته شناخت لري، او خصوصا د دغه سیمه چې دلته جګړه روانه ده چې هغه مطلقا د یو خاص قوم سیمه ده، او دلته هغوی دواړو خواو ته په جګړه کې بوخت دي، دواړو خواو ته دوی تباهي یو څه سي وي. د دې حال لپاره برېټانیا یو ډېر ژوره مطالعه لري او هغه کولای شي چې د افغانستان او پاکستان سره په دې برخه کې یو څه کومک وکړي، ځکه دا کار به نشي کولای چې امریکا یا کمپل هیواد ته رول ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو تلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا و چې په نیویارک د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د ولسمشر اسف علي زرداري او د برتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د درې اړخیزې غونډې له حالې خبرولو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د قزاقستان مرکز الماتا ته ځو چیرې چې د افغانستان د ازادۍ رادیو بخښي. د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د هیئت په مشرۍ یو هیئت هلته تللی دی او د قزاقستان له چارواکو سره په یوه کانفرنس کې په مختلفو اقتصادي، سیاسي او امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. میوان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او که راته ووایي چې پرون دا کمیسیون پیل شوی و، څه پریکړې وشوې؟ آیا اوس هم خبرې دوام لري؟
بله نوري صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دغه کانفرنس تاسو یادونه کړه، د افغانستان او قزاقستان د حکومتونو ترمن پنځم ګډ کانفرنس دی. دا پر ژوند پرځینو مسایل باندې لکه څنګه چې موږ پرنا اوریدونکو ته ویلي وو، په دې کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په مشرۍ باندې چې کوم پلاوی راغلی دی، د مالیې وزارت څخه، د پوهنې وزارت څخه، د لوړو زده کړو وزارت څخه، د کرنې وزارت او د بیړني حالاتو سره د مبارزې ادارې مسؤلین او چارواکي هم راغلي دي. دوی بیلابیل وړاندیزونه درلودل پرون، او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، افغانستان سوداګرو لپاره او د سوداګرۍ چارو لپاره بیلابیل وړاندیزونه وکړل. خو په دې کې مهمې د افغانستان سوداګرۍ وزارت وړاندیزونه دا و چې افغانستان ته د تیلو او اوړو او ګاز په اړه باندې یو مشخص ارقام وټاکي چې د کال څخه افغانستان ته څونه دغه مواد ورکولای شي. چې افغانستان دې ته اړتیا لري او په سیمه کې له دې اړخه د ستونزو سره مخ دی، یعنې دا اوس دا وړاندیز و د افغانستان د سوداګرۍ وزارت. بل نوې موضوع چې وه هغه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او خپله د سوداګرۍ وزارت په دواړو دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګرو ته دې د قزاقستان د ویزو زمینه برابره کړي، د ویزې په اسانه ورکول شي، د جته څنګه محصلینو ته ویزې په اسانه ورکول شي. ځکه دا تاسو هر کال قزاقستان زربوست ورکړي، خو په دې کې یوازې یو سل پنځو یا تر یو سل اتیا پورې کسان راتلل چې قزاقستان ته درس ویلی شي. نور ته دې خطر چې ویزې په سختي ورکول کیږي یا د ویزې ستونزې لري نور کول کیږي. تر څنګه د ترانسپورت موضوع چې افغانستان قزاقستان سره ترانسپورت نه لري، نه په هوایي برخه کې او نه هم تمبیکل لري. نو پر دې مسایل باندې خبرې شوې دي. بیا پرون د ورځې په پای کې چې دا مسایل و، قزاقستان او افغانستان دواړو خواو څخه د پنځمې غونډې یو پلاوی وټاکي چې په شکل کې چې پر دغو مسایلو به دیمن خبرې کوي او پریکړه به ورباندې کیږي. همدا اوس ممکن لږ وروسته پر دې مسایلو باندې بیا وروستۍ فیصله یا پریکړه وشي.
بله، یعنی دغه لوی غونډې په پای کې داسې په پام کې هم ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تړونونه یا قراردادونه هم لاسلیک شي په مختلفو برخو کې، تاسو یې یادونه وکړه.
بله بالکل، دغه وړاندیزونه او دغه مسایل چې وړاندې شوي دي پر دې باندې دوی پرون چې دا پلاوی ټاکلی دي، دغه پلاوی به د پرون هڅې دوی باندې کار شروع کړی دي. دلته به نن دوی هغه مسایل چې قزاقستان افغانستان ته ورکولی شي، امکانات یې ورته درلودلی شي، هغه به نن دوی افغانستان ته سره لاسلیک کوي په دغه تړون کې چې د افغانستان او قزاقستان پنځمه غونډه ده. او یادونه وایي دا وکم چې د قزاقستان لوري دا وړاندیز وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د حکومتونو ترمنځ شپږمه غونډه باید په افغانستان کې وشي. چې بلې نورته
میوان صاحب، کراته ووایه، تاسو وویل چې په الماتا کې د افغانستان د لاسي صنایعو یو نندارتون هم پرانستل شوی دی. راته ویلی شي چې په دې نندارتون کې کوم تولیدات نندارې ته ایښودل شوي؟
بله نوري صاحب، دلته د افغانستان سوداګر هم را دعوت شوي دي. د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې دلته یو نندارتون پرانستلی د افغان سوداګرو لپاره. په دې کې وچه میوه د افغانستان، تازه میوه د افغانستان، لاسي صنایع دي، غالۍ دي، قیمتي تیږې ډبرې دي، پوستینونه دي، د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوي دي. نو دا غټ نندارتون جوړ شوی دی. دلته یوویشت بېلابېلې غرفې ایښول شوي دي، یو افغان سوداګر د قزاقستان سوداګرو ته یا عام خلکو چې راځي دي ته معلومات ورکوي د افغانستان د دغو سفاره باندې، د دغه صنایعو په اړه باندې. او دغه نندارتون د درو ورځو لپاره پرانستل شوی دی چې لا هم دوام لري.
بلې مننه د ازادي رادیو خبريال معصوم ایوند چې له الماتا د قزاقستان له مرکز الماتا څخه د افغانستان او د قزاقستان د پنځم لوی غونډې له حال خبرولو دغه راز غوویل چې په الماتا کې د افغانستان د لاسي صنایعو او صادراتو یو نندارتون هم د درې ورځو په مخه پرانستل شوی دی.
ازادي رادیو ته وګورئ.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain part of the solution. And we are not.
Jihad is gone. The role more like
Federal Security безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Tulle machke. Zand Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kare.
مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به وکشو.
د فارن پالیسي خبرونه په خپل وروستۍ غنډه کې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د اصلي محور د لیکنې په یو برخه کې راغلي. د امریکا یو شمیر پوځي مشران په خصوصي ډول وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دوی شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي شي. خو د ورځپاڼې په وینا کټول وسلوال طالبان وشمیرل شینو د ټکلون لمخې خیشمیر تر ډیر ضرورت نه وي. په داسې حال کې چې تر راتلونکې میاشتې پورې به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 3500 سرتیرو ته ورسیږي. د فارن پالیسي خبرونه وایي تر څو راتلونکو کلونو پورې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواکونو بې پیلوټ الوتکو مرسته خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونه ونتوانیږي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، نو د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وطن وروسته به افغان قواوې له ستونزو سره مخ وي. خبرونه وړاندیز کوي وایي د دې وخت را رسیدلې چې ولسمشر کرزی او د حکومت امنیتي ځواکونه په اوله کرخه کې شي او یو محدود شمیر امریکایي سرتیري له دوی سره مرسته وکړي. خو د ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان د ستونزې هواره په سوله کې ویني. ورسپانه لیکي په امریکا کې د ولسمشر له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په میاشت کې کیږي، باید واشنگتن د وسلوالو مخالفو ډلو سره په یو رښتینی اوربند او د سولې په جدي خبرو غور وکړي. که داسې ونه شي، ورسپانه په افغانستان کې د کورنونکو کورنۍ جګړې د پیښېدو اټکل کوي. د ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان وسنۍ وضع، پخوانۍ کورنۍ جګړې او په وروستیو څو کلونو کې قومي ډلې ټپلې هم څېړلې وایي. که چیرې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په دې هېواد کې سوله او پخلاینه ونه شي، نو امریکا او لویدیز به د ویتنام د جګړې په څیر له یو بل برخلیک سره مخ شي. د دې ستونزې د هواري لپاره ورسپانه لیکي د نومبر له میاشتې وروسته مهمه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ولسمشر باراک اوباما ګټي او کمیټ رامني، خو د امریکا راتلونکي اداره باید یو رسمي اعلامیه خبره کړي او د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره باید د خبرو اترو چمتووالی اعلان کړي او له دوی سره یو عمومي اوربند په پام کې ونیسي. دا ورسپانه په وینا د امریکایي اداره باید دا هم ومني چې طالبان د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب کوي او حق لري چې د خپل هیواد په راتلونکي کې په پریکړو او بحثونو کې رول ولري. ورسپانه زیاته د امریکا حکومت باید ټولې ممکنې هڅې وکړي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت ته وفادار ځواکونه سره پخلا شي. د ټایمز ورسپانه ویلې یوې خوا وسلوال طالبان کوم نړیوال پروګرام نه لري چې بل هیواد ته ګواښ پېښ کړي، له بلې خوا دوی هم پوهیږي چې د جګړې له لارې بریالیتوب ته نشي رسیدلی. نو له همدې کبله په دې وخت کې غوره لاره د خبرو اترو ده چې د افغانستان ستونزه هوارولی شي.
د سهار و بجې او بخی اته بجې او دروشت دقیقې کیدونکې دي. یو شمیر سناتوران والیانو ته د ډیر واک ورکولو په برخه کې د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې له اساسي قانون سره په تضاد کې بولي. دوی وایي که چیرې والیانو ته ډیر واک ورکړل شي، نو حالات به د مرکزي حکومت له کنټرول ووځي او هم به فساد ته ډیره زمینه برابره شي. د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو وروستیو څرګندونو کې له حکومته په ټینګه غوښتنه کړې چې د والیانو واک زیات کړي تر څو د ده په وینا مهم او ګټور کارونه ترسره کړی شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې والیان تر ډیره په اداري فساد کې ښکیل دي او د واک په زیاتېدو سره به یې لا هم د فساد لمنه پراخه شي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې له اساسي قانون او اوسنیو شرایطو سره اړخ نه لګوي. ډاکټر زابولي وایي په اساسي قانون کې ډیر واک مرکزي حکومت ته ورکول شوی او که چیرې والیان د ډیر واک او صلاحیتونو غوښتونکي دي، نو باید په اساسي قانون کې بدلون راشي.
په فیدی
شرایط کې ممکن دوه درې ویلان ولرو چې هغه لیاقت د چوکۍ د ولایت ولري. متباسي ولایت ټول یا فساد اخته دي یا د دې لیاقت نه لري چې ولایت دې کنټرول کړي. نو که چېرې سلاتونه ډېر ورته ورته چې دوی اوس دغه خپل محدود قوت سلار سم شي اهمالولی په خلکو په کنه سر کولی که سلات ډېر ورته شي امکان لري چې دا وطن بربادي خواته بوځي. نو په داسې وخت کې د ولایتو ته ډېر سلاتونه ورکول چې دیوال د قانون اساسي کې تعدیل راولو. دوهم داسې ولایان مقرر کړي چې هغه سالم خلک د جامع لپاره منلي خلک متحد کارکونه خلک نه داسې دي په فساد اخته یې مزورم سلات ورکړو چې فساد احادي نهایي ته ورسېږي.
د بلخ والي عطا محمد نور د سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د سیمه ییزو ارګانونو مشر هم پکې حاضر وو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د والیانو صلاحیتونه ډېر کړي، که څه هم د بلخ والي دغه غوښتنه د مهمو او ګټورو کارونو د ترسره کولو لپاره کړي، خو سیاسي کتونکي وایي چې دا په یو ډول سره د فدرالي نظام غوښتنه ده. سیاسي کتونکي زبیر شفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال رښتیا هم د والیانو صلاحیتونه محدود دي، خو زیات یې کړه چې د عطا محمد نور د خبرو تر شا ځینې سیاسي اهداف موجود دي.
عطا محمد نور د دې خبرې سره چې دی وایي چې د والیانو واک د خصوصا د قراردادونو په رابطه چې قراردادونه د مرکز په ځای باید په ولایاتو کې وشي، دا د ده معقوله خبره ده، خو دغسې خبره د ده د خولې نه یو څه شکونه او تشویشونه په دې کې راپیدا کېږي چې دی غواړي د فدرالیزم خواته، د فدرالي نظام غوندې، د استقلالیت خواته ولاړ شي.
نوموړی وایي چې عطا محمد نور تر ډېره د مرکزي حکومت اطاعت نه کوي، نو ښکاره خبره ده چې له دې ډول غوښتنه څخه سیاسي اهداف لري. وروسته له دې چې په بلخ ولایت کې یو وار د وژل شوو ایراني ډیپلوماتانو په نوم شو، نو دې کار د ملي شورا په ګډون د مرکزي حکومت ځینې نورې ادارې هم په غوسه کړې. خو د بلخ والي هماغه وخت په څرګند ډول وویل چې دغه پریکړه د بلخ د چارواکو ده او هیڅوک یې نشي بدلولی.
و همدې چې د بلخ والي والیانو ته زیات صلاحیتونه د ورکولو غوښتنه کوي، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي اوسني صلاحیتونه هم په یو شمېر والیانو ډېر دي، ځکه اکثر یې په اداري فساد ککړ دي. دغه راز د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون پرون د عامې روغتیا وزیر هم ورغوښتې وه تر څو د دوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون غړو وویل چې دوی ته د عام روغتیا د وزیر سوریا دلیل څرګندونې د قناعت وړ نه وي، او هغې ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی چې په بله غونډه کې د دوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایي. په دې اړه زموږ په بله خپرونه کې اورېدای شئ.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له زرو زیات تاریخي ځایونه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. دا وزارت خبرداری ورکوي چې د هیواد د تاریخي ځایونو ساتلو ته توجه زیاته نشي، ځینې تاریخي شتمنۍ به د هیواد تاریخي شتمنۍ به له منځه لاړ شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کې.
د اطلاعات او کلتور وزیر په هیواد کې د توریزم د صنعت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر چلن انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې د هغوی دریز هڅونکی نه دی. د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د توریزم د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل چې د هیواد سباندې زر تاریخي ودانۍ د لمانځه تلو له خطر سره مخ دي.
ما چند بار تا حال به حکومت خود ما و به جامعه جهانی هشدار دادیم که اگر
ما تر اوسه سوزل خپل حکومت و نړیوال ټولنه ته خبرداري ورکړی چې چیرې افغانستان سره د تاریخي ځایونو په ساتنه کې مرستي و نشي، موږ به د خپل ملت د تاریخي شتمنیو چې نړیوال شتمنۍ هم دي د نابودۍ شاهدان و اوسو.
خاغلی رهین وویل د هاغو ارزونو لمخې چې تر سره شوي افغانستان د توریزم د پراختیا وړتیا لري، او که پاملرنه ورته وشي هیواد به هر کال د همدې لارې له څلورو څخه تر اوو میلیاردو ډالرو پورې عواید ولري. د توریزم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر چارواکو سربیره په کابل کې د آغا خان د مؤسسې ځینو استازو هم ګډون کړی و. په غونډه کې وویل شول نامنی یوه عمده ستونزه ده چې په هیواد کې د توریزم د صنعت د پراختیا مخه نیولې ده. د آغا خان مؤسسه چې له څو کالو راهیسې په افغانستان کې د توریزم له صنعت سره مرسته کوي، دا صنعت د هیواد د ودې ښه منبع ګڼي او په پراختیا ټینګار کوي. د دې مؤسسې استازی علي موجی وویل افغانستان باید په دې برخه کې نوې پالیسۍ جوړې کړي.
The value of tourism in both
tourism له دوه خواو څخه مهم ګڼل شوی او د افغانانو د اقتصادي ودې ښه منبع شمیرل کیږي. له دې نه باید سترګې پټې نشي. د امنیتي اندېښنو سره سره له دې نه ښه موقع نه موندل کیږي. باید یو ښه لار ورته غوره او د تورزم صنعت ته پراختیا ورکړو. باید ځانګړې طرحې او ګټورې پالیسۍ جوړې کړو څو دا اصیل فرهنګ خوندي وساتو.
په غونډه کې د توریزم د ورځې په مناسبت د افغانستان د جمهور رئیس پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې راغلی و چې د بدلون په لسیزه کې د هیواد د توریزم پراختیا ته جدي هڅې وشي. په بامیانو کې د بودا مجسمه، غزنی کې منار جام، په کابل کې د تیمورشاه مقبره، په هرات کې جامع جومات او په سمنګانو کې تخت رستم د افغانستان په مشهورو تاریخي ودانیو کې شمیرل کیږي. ویل کیږي چې افغانستان له جنګونو مخکې د توریزم له لارې ښه عواید لرل، خو په وروستیو دیرشو کلونو کې جنګونو او نامنیو دا صنعت کمرنګه کړی دی.
په همدې سره ورسېدو د خپرونې دوهمې نیمایي ته، مخکې له دې چې د نورو راپورونو خپرېدو ته دوام ورکړو، محمد قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو پرون په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. د پاکستان او برتانیا مشرانو د افغانستان د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په لوګر کې د نټو دوه پوځیان یو ځان وژونکي برید وژلی دي. د لوګر د پولیس په وینا، کله چې پوځیانو د سړک د غاړې یو بم خونڅا کاوه، پر هغوی د وسلوالو لخوا حمله وسوه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې لویدیځ تورن کړ چې پر اټومي وسلو نورو ته ګواښ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کړکېچ په اړه لوړه سطحه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون امنیت شورا ته خبرداری ورکړی چې که د سوریې د بحران لپاره حل لاره پیدا نسی، نو دغه بحران به په یوه لوی کړکېچ بدل سي چې شای سیمه ییز قدرتونه هم پکښې شکیل سي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له غړي هیوادونو وغوښتل چې د یو فلسطیني حکومت ملاتړ وکړي. او د اوکراین پولیس وایي چې یو سړی د مرکز کیف په لمن کې د کاروان په نامه بازار او د لوبو ځای کې درې امنیتي ساتونکي وژل او یوې سخت ټپي کړ.
ازادي راډیو وړاندې اوري چې یو څېړنیز محسوی د کابل جلال آباد په لویه لار کې له موټر چلوونکو څخه هره میاشت په غیر قانوني ډول په لسګونو زره ډالر پیسې اخیستل کیږي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ایران د ولسمشر د وینا مهمې برخې در اورو. احمد نژاد پرون عمومي اسامبلې ته یو ځل بیا امریکا تورنه کړه چې افغانستان اشغال کړی دی. د په دې وینا کې پر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد وکړ او تورنه کړ چې د نړۍ امنیت تهدیدوي. د احمد نشاد د وینا مهمې برخې د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ایران ولسمشر لویدیځ هیوادونه تورن کړل چې نړۍ په اتومي وسلو تهدیدوي. محمود احمد نژاد چې پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کولې، د نړۍ پیاوړي مشران هم د ناخوالو پر رامنځته کولو تورن کړل.
عامل اصلي و مسؤول حوادث تلخ تاریخ،
اصلي عامل د تاریخ د ناوړو پیښو مسؤول او د نن د ناوړه وضعیت علت، د نړۍ حاکم مدیریت دی چې نړیوالو واکمنانو یې شیطان ته زړه ورکړی. احمد نژاد دا هم وویل چې افغانستان امریکا نیولی دی او عراق هم اشغال کړی. د فلسطینیانو او اسرائیل موضوع هم د تیرو ویناو په څیر یاده کړه. د سوریې په اړه یې څه ونه ویل. د احمد نژاد د خبرو پر مهال د امریکا او اسرائیل استازي په غونډه کې نول او د کاناډا استازي د خبرو له پیلېدو سره له غونډې ووت. احمد نژاد اسرائیلیانو ته د صهیونستانو خطاب وکړ او څرګنده یې کړه چې دغه غیر متمدن کسان په خپل پوځي قوي ایران ګواښي. اسرائیل څو ځله ویلي دي چې د ایران پر اتمي مرکزونو به برید وکړي. د احمد نژاد د ولسمشرۍ دوره را روان کال پای ته رسیږي، نو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته دا د اتمه او وروستۍ وینا وه چې ویې کړه. د په دې وینا کې د ایران اتمي پروګرام ته سربیره پر دې اشاره ونه کړه چې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل د ایران د اتمي لانجې لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې داسې نه دي چې معین وخت به نه لري. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې دا د هر هیواد حق دی چې سوله ییزه اتمي انرژي ولري، خو هغه ایران چې اتمي وسلې لري هم د اسرائیل موجودیت کوشي، هم د عربي خلیج د هیوادو امنیت او هم د نړۍ اقتصادي ثبات تهدیدوي. د ایران ولسمشر خپل وینا د مهدی اخر زمان په یو پیغام پای ته ورسوله. شیعه معتقد دي چې دولسم امام چې نږدې زر کاله مخکې ترې تم شوی دی بیا پیدا کیشي او بشریت ژغوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي radio.com.
وړاندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام اوریدل شي. خو تر دې مخکې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د جنګ او سولې انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په یو تحقیقاتي راپور کې د کابل جلال آباد په لویه لار کې له موټر چلوونکو څخه هر میاشت په غیر قانوني ډول په لسګونو زره ویلي دي چې په هر میاشت په دې لار په غیر قانوني ډول په لسګونو زره ډالر پیسې اخیستل کیږي. آی ډبلیو پی آر وای له ګڼو موټر چلوونکو سره یې مرکې کړې او هغوی ورته ویلي چې د لغمان په سرخکان کې د محصول پوسته د ټکس په نوم پیسې ترې اخلي خو رسید نه ورکوي. عصمت سروان دا راپور لوستی غټه کې اوروي.
د جنګ او سولې انسټیټیوټ د کابل جلال آباد په لویه لاره کې د لغمان ولایت د مقاماتو له لورې له موټر چلوونکو څخه د پیسو اخیستلو په اړه په تحقیقي راپور کې ویلي چې د لغمان په برخه کې له موټر چلوونکو څخه د میاشتې په لسګونو زره ډالر محصول یا مالیه اخیستل کیږي او دا پیسې بیا شخصي جیبونو ته لویږي. د سولی او جنگ انسټیټیوټ لخوا په دې راپور کې چې په درو میاشتو کې برابر کړی دی څرګنده شوی چې په دې لاره په مختلفو نومونو پیسې اخیستل کیږي. لومړی هغه قانوني پیسې دي چې موټر چلوونکي د لارې د ټکس په توګه ورکوي. دوهم هغه رشوت دی چې د باري موټرونو چلوونکي د اضافي بار په خاطر ورکوي. دریم د شاروالۍ د مالیه په نوم له موټر چلوونکو ترلاسه کیږي، حال دا چې قانونا شاروالۍ د عمومي سړک د محصول د ټولولو حق نه لري او پر دې سربیره د لارې ترافیک پولیس غیر رسمي فیس غواړي. د سولی او جنگ انسټیټیوټ وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لارې د رشوت او غیر قانوني پیسو اخیستلو شواهد د مرکو ویډیوګانو او عکسونو په وسیله ترلاسه کړي او له تحقیقاتو ورته معلومه شوه چې په دې غیر قانوني مسأله کې د فواید عامه وزارت کارکونکي د شاروالۍ مامورین او ترافیک پولیس لاس لري. د آی ډبلیو پی آر څېړنه ښیي چې چارواکي د میاشتې شاوخوا 5000 ډالر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل جلال آباد د لوی لارې یوازې یو برخه په لغمان کې تیریږي. د سرخکان په سیمه کې د محصول پوسته 12 کارکونکي لري. دوی باید باري لاریو ته د مالیه رسید ورکړي څو پیسې په بانک تحویل کړي، خو دوی عموما له موټر چلوونکو سره معامله کوي، رسید نه ورکوي او پیسې خپل جیبونو ته اچوي. دوی د افغانیو پر ځای له موټر چلوونکو څخه پاکستانی روپی اخلي. د دې معنا دا ده چې دا پیسې په هیڅ صورت د حکومت خزانه ته نه ځي. د سولی او جنگ انسټیټیوټ راپور وایي چې په سرخکان کې له موټرو څخه د پیسو اندازې د هغو لویوالي او د بار زیاتوالي ته په پام سره د 1600 روپیو ترمنځ وي. رسمي نرخ د کیلومتر په حساب ټاکل شوی. د کابل او تورخم ترمنځ د حکومت لخوا لوی لاریو ته 340 افغانۍ او وړو ته د 211 افغانۍ ترمنځ ټاکل شوی دی. د یوې لارې چلوونکي میرولی آی ډبلیو پی آر ته ویلي هر ځل چې د لغمان ولایت ساحې ته رسیږي د مالیه مامورین پیسې ورڅخه اخلي، کای نو ورکوي موټر وردروي. یو بل ډریور چې اکبر نومیشي او په دې لار کابل ته سیمنٹ وړي وای هر ځل 340 کلداري اخیستل کیږي، خو چې کله در رسید غشتنه وکړي بیا ورته وای چې 300 افغانۍ ورکړي. آی ډبلیو پی آر وای چې د دې تحقیقاتي راپور لپاره 15 اویا موټرونه او لارې درولې، خو یوازې 15 وشتي حاضر شول چې خبري وکړي.
و امور دلته د جنگ او سولې انسټیټیوټ په یو تحقیقاتي راپور کې وایي د کابل جلال آباد په لوی لار کې له موټر چلوونکو څخه هر میاشت په غیر قانوني ډول په لسګونو زره ډالر پیسې اخیستل کیږي. او اوس هم د هغې نوې زیږیدلې نجلۍ د سرنوشت په اړه معلومات درکوو چې په غزنی کې پولندي عسکرو د سړک په غاړه پیدا کړې وه او اوس یې یوې نوې کورنۍ په فرزندي اخیستې ده. تفصیل د حمید مومن په راپور کې.
پاوله په غزنی کې د یو سړک په غاړه د یو نامعلوم برخلیک په وړاندې غورځول شو او چې ناڅاپه د پولندي سرتیرو ورته پام شو. پاوله د هغه نوې زیږیدلې نجلۍ نوم دی چې د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه د پولندي ځواکونو لخوا وژغورل شو او دا نوم هم ورته هم دغو سرتیرو انتخاب کړ. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې پولندي سرتیري په غزنی کې په یو غزمه بوختو چې د سړک غاړې ته یو ټوټه کې رانغړل شوی او شی تر نظر شو. پولندي سرتیرو لومړی فکر وکړ چې دا د سړک د غاړې یو بم دی، خو کله چې ورنږدې شول نو پام شو چې یو ماشوم ده. په غزنی کې د سیمه ایز روغتون مشر ډاکټر باز محمد د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې پولندي سرتیرو لومړی د انجلۍ خپل مرکز ته وړله او له هغه ځایه دوی ته ټلیفون وکړ چې راشي او د انجلۍ د تسلیم شي. خو د ډاکټر باز محمد په وینا دوی له پولندي سرتیرو وغوښتل چې د انجلۍ د دوی خپل روغتون ته راوړي. ډاکټر باز محمد وایي چې د انجلۍ عمر د 2 ورځو او د روغتیا لپاره په حالت کې و. روختون ته تر وړلو مخکې پولنډي ځواکونو د نجلۍ روغتیايي معاینات وکړل او شیدې ورکړې. د پولنډي ځواکونو یو غړی مایروسلا وویل چې زه په بیړنۍ توګه د تاکتیکي عملیاتو مرکز ته د یوې عاجلې دندې لپاره ورغوښتل شوم. ما ته وویل شول چې په بیړه شیدې او یو بوتل راونیسه. دوی وایي چې په لومړي سر کې مې فکر وکړ چې دوی له ما سره ټوکې کوي، خو دوی راته په بیړه ته د نجلۍ د موندلو حال وویلو، نو ما ډېر په بیړه دا هر څه ترسره کړل. دی وایي چې افغانستان ته دا زما څلورم ځل و، خو ما تر اوسه پورې داسې کوم ماموریت نه و ترسره کړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ماشومه ولې د سړک په غاړه غورځول شوې وه. یو فکر دا ده چې ممکن دا ماشومه د یوې داسې ښځې لخوا زیږېدلې وي چې واده شوې نه وه، او دا یې د دې لپاره غورځولې وه چې ښځې د دې کار لپاره د ټاکونکې سزا وس نه درلود. افغانستان د مسلمانانو یوه ډېره محافظه کاره ټولنه ده، او دلته نجونې نشي کولی چې له پردیو نارینه سره اړیکې وساتي. بل فکر دا دی چې ممکن پاوله د دې لپاره د سړک په غاړه غورځول شوې وي چې دا یوه نجلۍ ده، او په افغانستان کې هلکانو ته زیات اهمیت ورکول کېږي. پاوله په غزنی کې یوې داسې کورنۍ ته سپارل شوې چې اولاد نه لري، او نوې کورنۍ ورته ډېره هیله منه برېښي. د پاوله نوې پلار 9 کلن ظاهر رحیمی وایي چې د دې نجلۍ تیر وخت که هر ډول و، خو راتلونکی خورا روښانه ده. رحیمی له خپلې میرمنې سره د غزنی ښار په لمنه کې د خټو په یو کور کې اوسېږي. دی وایي چې څلور کاله له واده کېږي، خو تر اوسه پورې کوم ماشوم نه لري. د ده په وینا دی پریکړه کړې وه چې دویم واده وکړي، خو دا پریکړه د غزنی سیمه ییز روغتون ته له تلو مخکې کړې وه. رحیمی وایي کله چې د دې ماشومې په اړه واورېدل، نو په بیړه یې له ډاکټرانو سره تماس ونیوه چې غواړي دا ماشوم خپله کړي، ځکه دی هیڅ ماشوم نه لري. د ده په وینا ډاکټرانو ورسره موافقه وکړه او ماشومه یې ورکړه، او اوس دی اړ نه دی چې بل واده وکړي. دغې ځوانې جوړې دې ماشومې ته د آریا نوم ورکړی چې د خوشحالۍ په معنا ده، او دا ځکه چې د رحیمی په وینا د نجلۍ دوی ته زیاتې خوښۍ ورکړې. رحیمی وایي چې غواړي آریا ښوونځي ته ولاړه شي او ښه راتلونکی ولري.
د هغې نوې زیږېدلې نجلۍ د سرنوشت په اړه مو واورېدل چې په غزنی کې پولنډي عسکرو د سړک په غاړه پیدا کړې وه، او اوس یوې نوې کورنۍ په فرزندي اخیستې ده. دا کورنۍ هم یوه جوړه ده چې څلور کاله مخکې واده کړی او اولاد یې نه درلود، او حتی میړه یې هم غوښته چې بل واده وکړي، خو کله چې دغه ماشوم یې په فرزندي اخیستې ده، نو وایي چې له دغې پرېکړې منصرف شوی یا له دغې پرېکړې ډډه کړې ده. په همدې سره رسیږو د خبرونه وروستۍ برخې ته. ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې تاسې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ، ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د تاسې ایمیلونه هم را رسیدلي دي چې په همدغه پروګرام کې به یې تاسو ته ولولو. نو ډیر به مونږ ځنډو، ګران اوریدونکو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوښو واسیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. محترم اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه ایمیلونه ولولو کوم چې د آزادی رادیو په آدرس مونږ ته را رسیدلې دي. لومړنی ایمیل مونږ ته سفر آزری را لېږلی دی. د خپل ایمیل کې لیکي چې د آزادی رادیو محترمو د ورکو عزیزانو کارکوونکو ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام. محترمه، زه محمد یونس د سلیمان جان زوی، د خوګیانو د مملی اوسیدونکی چې فعلاً د شمشتو په کمپ کې اوسېږم. زمونږ ورور چې دماغي حالت یې هم ښه نه ده، محمد سفیر جان نومیږي. د یو کال راهیسې له کور څخه ورک شوی. په کور کې بچان هر یو محمد ابراهیم او محمد رحیم ډېر په تشویش کې دي. د خپل پلار محمد سفیر جان د راتک په انتظار شپې او ورځې تېروي. د محترم وطنوالو څخه هیله ده که هر چا نوموړی ولید او کور ته یې راوسته، نو د نقدي جایزې او د لارې کرایه به یې ورکړل شي. نو ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، که تاسې د محمد سفیر په هکله څه معلومات لرئ، لطفا دغه شخص په پاکستان کې د شمشتو کمپ ته ورولئ. له تاسو نه به ډېره مننه وي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو ایمیل ولولو کوم چې موږ ته محترم علی خیل شریف له پکتیا نه رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونو ته یې وعلیکم سلام وایو. پس له هغه نه وایي چې زه علی خیل شریف د پکتیا له ګردیز نه درته د یو مظلوم او غریب سړي په هکله چې دا یو کال کېږي له خپل ټکسي موټر سره له ګردیز بازار نه ورک شوی دی معلومات درکومه، او وایم چې دغه محترم ورور خپل کور ته نه دی راغلی. دغه سړی خان وزیر نومیږي او د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی. د ده دوه میرمنې او درې کوچني ماشومان او شاه وزیر ورور یې ورته هره ورځ سترګې په لاره دي، مګر د ده بیچاره هیڅ درک نه لګیږي. څرنګه چې د ولسونو د فریاد اورېدلو یوازینۍ د آزادي راډیو ده، د آزادي راډیو دلته په ګردیز کې هر څوک زما په ګډون ښه او صفا اوري او غوږ ورته نیسي، چې د هر چا هر چیرې او هر وخت د خلکو غږ اوري او پروګرام سره یې سم خپروي. د تاسو د ټولو خدمت دی، خدای جل جلاله قبول کړي. آمین یا رب العالمین. په ژوند مو برکت، پیاوړی او سرلوړی اوسئ. نو محترمو، که د خان وزیر په هکله څه معلومات لرئ، تاسې کولی شئ چې محترم علی خیل شریف ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. د ده د تلیفون شمېره ده 0995352 بله شمېره ده چې د شاه وزیر چې د ده ورور ده 0995952.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. نو محترم دوستانو، اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کېدای شي چې تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه محمد قوسم د وردګ ولایت د چک د سوالۍ د عربانو د نکر د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ورور د کوري شریف په اسامه کې لږ کار کړی ده، ډېر وخت کېږي ورک ده. که چاته پته وي به دغه شمېره د زنګ وکړو. السلام.
د نور الله زابل ولایت څخه د خالي خبر څنګه ما د تقریبا 5-4 لک کاله کېږي. د زابل ولایت څخه د ځوانۍ محمد نادر نیمیږي، د علی فال محمد کازوی دی. هر څوک دغه په اکل معلومات لري پر دغه تلیفون شماره دی ما ته زنګ ووهي 0 او 5 3 5 3.
السلام علیکم. زه ګورنال د هلمند ویلایت د واشر د ولسوالۍ د لوی کله د وسیدون کما زما علاقه د دوه کار کې چې ورک دی د ایران د بندر عباس سرشار کې دی عبدالوحید نمیرزی چې هر بس ما ورور د دفعه اړه درک لري او عبدالعلي او عبدالولي او محمودلي د ده وخبرته انتظار لري محمود بدا لمر زنګ وي صفر و نه سلور سلور اته نه شپږ سلور سلور یو جهان مننه السلام علیکم.
زمانو میرادم د جوشیده ایم د ولایت خاریال ورک سوی دارم نمیان ده هراشم ده عبدالجبار زوی تو شماره می ده ارک بیو کوالا چه بده شماره زن بوی 7-19-687-35-28 و سلام.
زده بلوچستان ده پشنه سا خبری کوم زما یو ماما دی عبدالرشید نمیجی ده دولو سکالو سورک دی یو سری په د ازادي رادیو کې ویلي وو چې د ما سره دی نو زما د ټلیفون شمیره ده 0-3-8-9-1-9-0-3-8-9-1-9 یا دې د زما شمیره واغه ته ورکول شي یا دې د هغه شمیره و ما ته راکول شي.
بلې السلام علیکم. نوم یې جنت میر ده د بلخ ولسوالۍ نه غږیږم. دا درې کاله لمخه یو ماما مورک د نوم بیا جب خان که چار چا سره د دې پته یې په دې شماره د زنګ وي 0-72-4-9-5-45-5-3.
زما نوم حاجي محمد نوم ده. ما زوی دی په ژبه ګرانګي پروژو کړمې ځان اتلس شل کاله ځانداسي عمر لري د کوره چې واجله کاله کېږي چې وتلې نه درک دی که چېرې چې له دغه کار په څو کې درک ولري موږ ته په دغه شنې دي ځانګې صفر بیا ور اووه پنځ نه یو اته اووه صفر اته دغه شنې دي د موږ ته زنګ وو انشاءالله بیا ځان ورکوم.
سلام علیکم جانه. زه د کونړ ولایت د نوابار نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو وراره چې شریف الله نومیږي د محمد امین زوی د نوابار نه دوه نیمې میاشتې کېږي چې بې درکه شوی دی. هر چا د دجالت په باره کې معلومات دي او یا دا اعلان په خپله اوري موږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي 0-9-3-8-9-12-4-9 باره بیا تکراروم 0-9-3-8-9-12-4-9 مننه.
سید محمد کندهار میوان ولسوالۍ نه دی آزاد کړي نه خبره کوم زما ما ته نن سلایډ او په وسر کې ماوی دی دې شکل کې چې راځي چې سید په خپل اعلان اوري او یا نو څه څه ټول معلومات لري چې په دا شمیره ځانګړي دي فکر وسه درنی وي نه سو يرنی وي اته سو اته بل شمیره ده 0-9-3-8-4-0 او د جمعه خان په نامه مشهور دی.
بل السلام علیکم. اجازه سن هایم رو جانا له نه هر ولایت اشاره کوي ولې نه لتا ساحل کو چې ځان د ما پیغام پورا نشر ته زموږ یو ورښو علي له رود حبي په نامه چې دا راځان دی نه هر ولایت اشاره کوي چې پیشن په دې ډول له سوالې چې یو دا د دوه کالو مخکې ورښو چې بیا پیدا شو یو کال کې چې ورښو راځي هم نو دا ساحل کو چې زموږ را نمبر پاج لري سره زه ته تکراروم خو ته تاسو له ګرو وي 0-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
الو السلام علیکم، زما احمد روشان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د تعزیل علاقه څخه د مناکر د کلي څخه خبره کوم. زما پلار د محمد ناصر په نامه ده، دا لس کاله کېږي چې نادرکه ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي، 0   9 43 10 4 او بله شمېره ده 0 　  4 1 1 دغه شمېره د اخري شمېره زما د ماما ده. که هر چا ته د ده په هکله باندې معلومات وي په دغه دوه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. وسلام.
زما محمد ظاهر د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ دا پیغام ته شزر استوم. زما ورور محمد ظریف نومېږي، د جلکوي مرکز زوی دی. 40 کاله کېږي چې دا درکه دی.
او کشیر په دغه څه چې دغه لمبر معلومات لري موږ ته زنګ وشه چې د محمد ظاهر ور محمد ظریف نومېږي او د جغرافیې مرکزي د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د توخي د کلي دی. که چېرې په دغه لمبر څه چې موږ ته خبر راکړي شپېلاسه 15,000 روپۍ انعام لري. وسلام
معلومات راکڑی اخلا جائزہ پتیش میں رو رہے سر تماسن کی صفر واویا صفر و سو اتاویا سلور آیا نہش پہ تھے اتاویہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شیر اللہ شمس اللہ جان جو غزنی ولایت کے پختون آباد کے سدین قین جمائے اور نعمت اللہ فنام پاکستان صبح سرحد کی سوداگری قولا سونا درکش ودف اڑا چوک معلومات کری او یاد پختلا جموں غز اوری تو فدیش میرا دی لمو سر اریکا ونی سی صفر و ات ات سنز ات صفر رای و و تمہارا یو دل بیا تکرار ہو صفر و ات ات سنز ات صفر رای و و
محمد اشرم مالک چنگیز دا محمد رشید رامو سے فرما کہ لسکا میں نے بجے زنگ ہوا گو محمد رشید زوئے دا حالا لمبر لمو کی اشتباس کو یہ وہ دو شمار کا ماسی میں جیسی پر والے سلو راتیا سی پر یہ بھی سلو راتیا محمد رشید پر نامو محمد رشید یہ اپلار دا زوئے اور علی محمد علی ودین علی ودین زوئے محمد رشید اپلار دا دو نمبر میں تو جنگ ہوگی سپر واگیا سلورا کیا سپر یوی سلورا خزنی رو لائیت.
السلام علیکم دا ازادیر ویرسا سلامون آواز سلام نباز دا مای اورور دا چی خیر اللہ پر نم یزیگی دری کلا کی چی بلرا کشوائی دا کچا تا معلوماتی پر دش میرا دا جنگ ہوئی سپر و سوانانی وی دری سو سفیخ و سو تیزاتیا و سلام
السلام علیکم زیرا کاری خود کار کوم که اولا السلام علیکم ما یو ورو کریچ دم نام امور اخون ته نامدی دولان دی زید حج محمد خالد سیدی چاک چات دی اعلان تخفل او دی ازیار دریم القیا او دی قدرش میرا جنگ راو سپر و سپر ات دی اواری اشپاش تلور سپر دری شمرا یو دل بیا ک کن سپر و سپر ات واری اشپاش تلور سپر دری چهر چات معلومات کی را معلومات راکی دری زر دلل انعام کو والسلام.
الو السلام علیکم. زما زهرا خوان د هلمند ولایت مساکله او لسوالی دي چې شي د کلی وسیدین شه. زما ورور په نامه د مناصر خوان د درې کال کې چې ورکړي فست حاجی مولوی عبد الله صاحب زی دي. که څوک د پاره معلومات لري او یا د خپل ما ژغ اوري نو ماته دې په دې شمیره باندې زنګ ووي. 0917913 2 شمیره بیا تکراروم 0917913 2 بله شمیره ده 0917913 2 باشه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو اجزانو د پروګرام وخت هم دومره و. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم.